امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم. د افغان جمهوریت اشرف غنی سره د ملاقات وروسته صدر اعظم عمران خان ویل دی چې پاکستان د افغانستان سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او په لمړیتوبونه کې شامل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر غنی د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو ستاینه کړې او غوښتي دي چې د سولې خبرو ته د طالبانو په راوستلو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د ولسمشر غنی په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، امنیت، سولې او پخلاینې په برخو کې د همکاریو پر پیاوړتیا کار وسي. د پاکستان حکومت وایي چې د دواړو مشرانو په دغه دواړخیزو همکاریو او ګڼو مسالو د تړلو دروازو تر شا خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې هغه غلط دی چې داسې فکر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ که جنگ وسی خدا او دا به ډیر لنډ وي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د ناټو هیوادونو مرسته لټوي چې د تهران پر ضد ائتلاف جوړ کړي. د امریکا او ایران ترمنځ جنجال کې دغه نوی پرمختګ په داسې حال کې سوی دی چې په ویانا کې یوې منبع د اژانس فرانس پریس ته ویلي دي چې تهران د یورانیمو د غنی کولو کچه چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په موافقه کې لاسلیک کړي خو د چټکېدو خبره کړې اوس به یې نه کوي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بیروز کمالنودی دوه ورځې مخکې صدا او سیما دولتي شبکو ته وویل چې د یورانیمو غنی کول به د ضرب الاجل له پایل ته د رسیدو جوخت چټک سي چې پر اساس ایران نسو کولی چې تر 300 کیلوګرامه زیات یورانیم غنی کړي. د فرانسې په شمال لویدیځ کې یو وسلوال کس د جمعات د باندې ډزې کړې دي. د جمعات ملا امام په ګډون یو بل کس یې زخمي کړی دی. چارواکو ویل دي چې دغه کس د ډزو وروسته وتښتېدی او بیا یې وروسته مړی وموندل سو. سمدستي دا نه ده معلومه سوي چې دا پېښه له څه وجې سوي، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هغه امر جاري کړی و چې په ټوله فرانسه کې د عبادت ځایونو شاوخوا امنیت باید ټینګ کړل سي. پولیس ویل چې د مشکوک وسلوال کس مړی د جمعات څخه 6 کیلومتره لرې د وایډګر نږدې موندل سوی دی او په سر کې ډزې سوي او ښکاري چې ځان یې په خپله وژلی. د کانګو جمهوریت پاوز د پنجشنبه په ورځ ویل دي چې د هیواد په شمال ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د سیمې کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. پاوز ویل دي چې په عملیاتو کې ولس وسلوال چې د ملکیانو په وژنه تورن و وژل سوي دي. په سیمې کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک یو منبع چې وخت نا وخته په پوځي عملیاتو کې د کانګو ځواکونو سره مرسته هم کوي دغه معلومات تایید کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې د چیګو په سیمه کې بې ثباتۍ د درو لکو څخه زیات کسان دي ته مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کډوالو نړیوالې ټولنې ویل دي چې په تیرو 2.5 کلونو کې تقریبا 20,000 څخه زیات کډوال د افریقا په سارا کې په دښتو کې پیدا کړي او نجات یې ورکړی دی. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
دغه ټولنه وایي چې د جون د میاشتې په 15 نېټه په نایجیر کې د دوی غړو د سارنې په وخت کې تقریبا 406 کډوال چې نه ورسره اوبه وي او نه ډوډۍ په داسې وخت کې پیدا کړي دي چې ډېر سخت کار مو او په سهارا کې بند پاتې شوي وو. د کډوالو د نړیوالې ټولنې یو نتاق جویل میلمن وایي چې په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم وو چې د مالی او د عاید وسایل په شمول تقریبا 14 افریقایي هیوادونو اتباع پکې شامل وو. هغه وایي چې دغه کډوالي د افریقا په شمال کې پیدا کړي دي. دغو کډوالو په اروپا کې د ښه ژوند د پیدا کولو په امید دغه خطرناک سفر شروع کړی و. تر اوسه پورې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څومره کډوال به په دغو سهارایي سیمو کې مړه شوي وي.
ټاکل شوي ده چې د جیشل صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جاپان په اوساکا ښار کې د جمعې په ورځ یعنی نن پیل سي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په جاپان کې د جیشل هیوادونو په مشرانو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون په غرض اوساکا ته رسیدلی دي. په سوډان کې پولیسو په هغه مظاهره کوونکو محصلینو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړی دي چې دغه مظاهره چانو په خرطوم کې د جمهور ریاست دفتر مخې ته د واکمن پوځي جنرال پر ضد مظاهره کوله. په خرطوم کې مظاهرچیان په دې وروستیو ورځو کې په مختلفو ځایونو کې مظاهرې کوي او د شنبه په ورځ د واکمن پوځي جنرال پر ضد یو لویه مظاهره هم اعلان کړې ده. په سوډان کې د اپریل په 11 د درو لسیزو راسي پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر له واکه لرې کړل سو او قدرت پوځ ونیوه. اژانس فرانس پرس راپور کوي چې مظاهرچیان غوښتنه کوي چې واک د ملکي حکومت ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام په دلو پترس کې هند لوبډلې ویسټ انډیز ته په 125 منډو ماتې ورکړې ده. ویسټ انډیز تر اوسه 6 لوبې کړې او یو لوبې د پاکستان څخه ګټلې ده. د دې لوبې په ګټلو سره هند سیمی فائنل ته ووت.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته په دوه ورځنی سفر پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره لیدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې دواړو مشرانو د یو بل سره د همکاریو په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي. سیمه ایز اتصال، اقتصاد، امنیت، سوله او پخلاینه د افغان جمهور رئیس د سفر اجنډا ده. تر سفر مخکې افغان حکومت ویلي غواړي دا معلومه کړي چې پاکستان د سولې په برخه کې څومره رښتینی دی. د خبر تفصیل زموږ همکار وحید فیضی تاسو ته کوي.
پاکستان ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر غنی د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د تړل دروازو تر شا خبري کړې دي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم کتلې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي ولسمشر غنی د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو ستاینه کړې او غوښتي دي چې د سولې خبرو ته د طالبانو پر اوستو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې ویلي دي د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزي اړیکې او مناسبات باید په متقابل درناوي او دولتونو ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس ولاړ وي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ټاکل شوی ولسمشر غنی دغه سفر په ترڅ کې په لاهور ښار کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یوې ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ولسمشر غنی د روان میاشتې په پیل کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته پاکستان ته رسمي سفر منلی و. هغه مهال عمران خان ولسمشر غنی ته ویلي و چې په خوا دوی تیروتنې کړې دي، خو اوس پاوز او ملکی حکومت دواړه یو خپل دي او غواړي چې افغانستان سره په تیره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. بلخوا، کابل او واشنگتن تل پاکستان تورن کړی چې ترهګر ډلته امن پر ځای نه ورکړي دي او له پاکستان یې غوښتي چې د ترهګرۍ په برخه کې جدي مبارزه وکړي. سیمی او هند ته بیا په خپل وروستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیلمند چې پاکستان د اسلامي افراطي ډلو په لمنځه وړلو کې سم لار غوره کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړې د ولسمشر ټرمپ اداره د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ګواښ جدي بولي، نظر دیتا چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې ګڼلې وو. خغلی پامپیو وړاندې ویل دی فکر کوم د ترامپ ادارې پاکستان ته خپل غوښتنې ډېرې ښې واضح کړې دي. هغوی د ترهګرو ملاتړ نشي کولی که هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله فعالیت کوي او کله هغوی له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي. د یادولو وړ چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هند، افغانستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو تللی و تر څو د ایران په وړاندې نړیوال ائتلاف جوړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یو اس ایډ وایي چې په هند کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې افغان سوداګرو د 132 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ ګڼي او وایي چې په بهر کې د دا ډول نندارتونونو جوړول به د افغانستان د صادراتو اندازه زیاته کړي. نورحال زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل راستولی.
دا دوه ورځې نن درتون چې د خبرګولی په یو ډیر شمه د هند په ممبئی ښار کې جوړ شو، په کې د افغانستان وچه او تازه میوه، طبي بوټي، شات، زعفران او صنعتي محصولات نندارې ته وړاندې شوی وو. د افغانستان لپاره د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تازه میوه صادرونکو د 55 میلیون امریکایي ډالر او ورپسې د هند صادرونکو د 30 میلیون ډالر په ارزښت د تړونو په ترلاسه کولو د دغه نندارتون مخکخ صادرونکو شمیرل شوی دی. په اعلامیه کې د غراز راغلي چې د افغانستان د وچې میوه سوداګرو په ځانګړي ډول د بادام او پستې د صادراتو په برخه کې د 15 میلیون ډالر او د غراز د زعفرانو او نورو مصالحاتو په برخه کې د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 55 سوداګریزو شرکتونو کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې وو. د دغه خونې ویان جنا قانوید امریکا غږ آشنا ته وویل په دغه نندارتون کې افغان سوداګرو له یو شمیر هندي او نورو نوی شرکتونو سره هند ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او صنایعو د صادرولو تړونونه هم لاسلیک کړي دي.
اوس به وګورو چې دا 30 میلیون ډالر په شاوخوا چې قراردادونه ترلاسه شوې دي یا تفاهم نامې ترلاسه شوې دي، لدینه بیا ورسته د دې صادرات هم شروع کیږي ان شاء الله. دا خو مثبت اغیزه به ولري.
د ښاغلی نوید پر وینا په دې نندارتون کې د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته د بهرنیو سوداګرو لیوالتیا خورا زیاته وه، او له همدې امله د افغان سوداګرو ټول سوداګریز توکي پکې وپلورل شول. د اقتصادي چارو کارپوهان هند افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه بازار ګڼي او وایي چې د دا ډول نندارتونونو پرانیستل هند ته د افغانستان د صادراتو د اندازې په زیاتولو کې مرسته کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې شوی ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل اوسمهال بهرنیو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو د صادرولو د ای لویه برخه افغان حکومت ورکوي، او که چیرې دغه سبسایډي بند شي نو سوداګر نشي کولای چې خپل توکي په مناسبه بیه نړیوال بازار ته ورسوي.
زمونږ سوداګري زیات شي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زمونږ توکو لپاره بازارونه پیدا کی ترسو سره لدی شي که سبا ته دغه دهلیزونه نه وي او د سبسایډي نه وي نو بیا زمونږ توکي وکولای شي چې په نړیوال بازارونو کې په نړیواله کچه لکه څنګه چې دا نور هیوادونه رقابت کوي په هغه شکل باندې په ډېر مناسب باندې موږ خپل مالونه ولیږو بیا په ډېر مناسب نرخ باندې خرڅ شي نو بیا به په صحیح او اصلي ډول باندې زموږ اقتصاد ته اوږدمهاله او تلپاتې ګټه ورسیږي.
ښاغلی شعیب وویل چې په هند کې د مصاله جاتو مصرف ډیر زیات دی، او له همدې امله د افغانستان کرنیز محصولات په ځانګړي ډول زعفران او هند په هغه هیواد کې ښه بازار لري. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو دغه نندارتون د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته جوړ شوی و. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او پر ځان د بسیا کېدو لپاره هڅه کوي چې افغان سوداګر له نړیوالو پیرودونکو سره ونښلوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو ریډرکو، تاسو په رپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د امریکا نړیواله پرختی اداره یو اس ایډ وای چې په هند کې د افغان سوداګرو د یو سل درې وشتو میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کړی دی. د تړون د اهمیت په حق له د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې مرستیال خانجان الکوزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل
تاسو معلومه ده چې زموږ تجارتي نږدې شریک البته د همسایه ملکونو نه وروسته هندوستان دی، نو په دې خاطر باندې په د بمبئی کې کومه نمایشګاه وه د افغان سوداګرو.
بله،
ډېر تعداد په دې کې شرکت وکړ او موږ 50 غرفې لرلې او ډېر قراردادونه هم وشو. نو دا قراردادونه اکثره د تازه میوې او د وچې میوې او د تالکو او د مرمرو او همدارنګه د طبي نباتاتو په اعتماد باندې وشولي چې دا ډېر خاص اهمیت لري زموږ دپاره.
بله،
زه امیدوار یم چې آینده کې هم دې باندې عمل وشي.
بله، د هند سره خو له پخوانه تجارتي اړیکې یا سوداګري راکړه ورکړه موجوده ده. په دې نندارتون کې نوي اقلام کوم چې نندارې ته وړاندې شوي او یا په قرارداد کې د صادراتو په برخه کې نوي څو
نوي مادن تر اوسه پورې موږ خصوصا تلک حبوبات لکه ماش او دا پردن زراعتي شیان ډېر کم وړل، خصوصا ماش او لوبیا او دا شیان.
بله،
اوس ډېر قرارداد چې وشو خصوصا د تلکو په ارتباط باندې وشو چې موږ باید دوی ته تلک ورکړو چې د بهار د لارې نه به داځي بمبئی ته نیوا شوا بندر د لارې نه، او همدارنګه په هندوستان کې دغه مې چې دوی ته دال جوړوي دا هلته ډېر زیات قیمت لري په دغه باندې. ضمناً موږ طبي نباتات علاوه د دې نه چې په عنعنوي شکل باندې د ګلاب پاڼې او نور طبي نباتات خریدي چې موږ ورته ویو دا دغه چې په حدونو کې پیدا کېږي، همدارنګه اینګا ډېره زیاته قیمته ده په هندوستان کې او افغانستان ډېره اینګا تولیدوي شیرین بویه ورته وایي. د دې شیانو زراعتي شیانو قراردادونه هم وشو او عمدتاً د تلکو قراردادات وشو. زیات نور هغه عنعنوي تازه وچه میوه او قالین هغه چې وي کوم شیان چې دي هغه په پخوا په شانته نور هم قراردادې وشو، مګر نوي قراردادونه چې وشو د دغه شیانو وشو.
بله، همدغه صادراتو ډیریدل څومره د افغانستان د سوداګرۍ برخې ته اعتبار ورکولی شي چې په افغانستان کې پانګونه ډیره شي؟
دیدون څه کله مارکیټ پیدا شي تقاضا زیاتیږي، خلکو ته کار پیدا کیږي، خلک ځان اصلاح کوي او بالاخره ستاندارد جوړیږي او اعتبار زمونږ په تجارتي لحاظ باندې جګیږي.
بالاخره همدغه د قراردادونو لاسلیک تاسو څه ډول یو ګام بولئ د صادراتو په برخه کې؟
او بل دا قراردادونه لوی تاثیر لري او هندستان لوی مارکیټ دی. دا مارکیټ باید موږ لاس ورنکو په ټولو مارکیټونو باندې باید کار وشي. دا اوس موږ د ازبکستان سره لګیو او په سره کې تاجکستان سره د مرکزي آسیا سره لګیو. پاکستان سره په دې اړه کار کوو. زومې دوارې مکه ان شاء الله د دې مرحلې نه براوږي.
ډېر مننه له کوزې صاحب کوم ودان.
ډېر شکر.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ شنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ښوونځیو کې د لومړي ټولګي زده کوونکو د روغتیایي معایناتو پروګرام پیل کړ. د پوهنې وزارت وایي چې دغه پروګرام له لارې لومړی د کابل په ښوونځیو کې د 200 زده کوونکو د سترګو، غوږونو او خولې معاینه کیږي او وروسته دا پروګرام نورو ولایتونو ته غځول کیږي. زموږ خبریال ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو د پنځشنبه په ورځ په ښوونځیو کې د لومړي ټولګي زده کوونکو د روغتیايي معایناتو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر میرویس بلخی په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې وویل چې په ښوونځیو کې د ښې زده کړې لپاره به له دې وروسته هر کال د لومړي ټولګیو د زده کوونکو د سترګو، غوږونو او خولې معاینات وشي. ښاغلی بلخی زیاته کړه
ای برنامه در دو بخش به ما کومک فراوان
دا پروګرام په دوو برخو کې له موږ سره زیاته مرسته کوي. په لومړۍ برخه کې موږ وقایوي میکانیزم په پام کې نیسو. هغه ماشومان چې لږ ستونزې لري او درملنې ته اړتیا لري د روغتیايي پاڼو له لارې د هغوی والدینو ته خبر ورکوو چې ستاسو ماشوم له هر لحاظ روغ دی خو یو ستونزه لري چې درمل نه وشي. او لبل پلوه هغه کسان چې جدي ستونزه لري او پر زده کړو یې منفي اغیز کوي موږ بیا مشوره ورکوو چې په اساسي ډول یې درمل نه وشي.
باز مشورت بتیم که تداوی شود.
دا پوهنه وزیر ول دغه پروگرام لاره به لومړی په ازمیختی ډول د کابل په خوانځیو کې د 2000 زده کوونکو د سترګو، غوږونو او خولې معاینه وشي او وروسته به دا پروگرام نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. هغه له کورنۍ وسخه وغوښتل چې دغه پروگرام په تطبیق کې همکاري وکړي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال مموسی زیور په دغه مراسمو کې وویل د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه خلک د سترګو د نظر د کموالي لیستون زلری چې لویه برخه یې ماشومان جوړوي. د ډاکټر زیور پر وینا هر کال په اوسط ډول 15,000 افغانان د خپل یوې سترګې دید له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې 80% د پیخې د وقایع او درملنې وړ دي. هغه په خوانځیو کې د ماشومان روغتیايي معاینه د دغه ستونزې د حل یو اساسي لار او بلله او ویل
د خوانځیو د روغتیايي برنامه یوازینی هدف د پنځتیز او با کیفیت از ذکر لپاره د یو سالم محیط برابرول دي. او وزارت صحت هم په دې باندې متحده ده.
ډاکټر زیور زیاته کړه چې له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا په برخه کې یو لړ پروګرامونه عملي کړي دي. د پوهنې وزارت د شمیرو په اساس په اوس وخت کې له 10 میلیونه څخه زیات زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 1 میلیون یې سکال جذب شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com
او د همڅو نړیوال رپورټونه. د امریکا د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند لاسو کاندیدانو د چهارشنبه په شپه د فلوریدا په ایالت کې لومړنی تلویزیونی مناظره وکړه. په بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ امریکایي سیاستوالو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه خبرې کړې دي. لاسو تنو دیموکراتو کاندیدانو چې د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په وړاندې انتخاباتو ته درېږي، تېره شپه یې د NBC تلویزیون ته د نیو جرسی ایالت سناتور کوری بوکر وایي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې جمهور رئیس ټرمپ ته د ماتې ورکولو وړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هم کاندیدانو خبرې وکړې. په کانګریس کې د اوهایو وکیل د امریکا د حضور پلوي کوي. د هوای ایالت وکیل له افغانستان څخه د امریکا په وټولو ټینګار کوي. له کاندیدانو څخه له ایران سره د ورستوي شخړو په حق هم پښتني وسوي. د مناظرې یو بل مهم بحث د مهاجرت موضوع و. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کډوالو نړیوال ټولنې ویلي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې تقریبا 30,000 کډوالو ته د افریقا د فری صحرا په دشتو کې نجات ورکړی دی. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپور شالې دی.
دغه ټولنه وایي چې د جون د میاشتې په 15 نیټه په نایجیر کې د دوی غړو د سارنې په وخت کې تقریبا 306 کډوال چې نو ورسره وبوي او نو ډوډۍ په داسې وخت کې پیدا کړی دي چې ډېر سخت کار مو او په صحرا کې بند پاتې شي وو. د کډوالو د نړیوالې ټولنې یو نتاق جویل میلمن وایي چې په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم وو چې د مالی او د عاید سهل په شمول تقریبا 14 افریقایي هیوادونو ته به پکې شامل وو. هغه وایي چې دغه کډوالي د افریقا په شمال کې پیدا کړي دي. د کډوالو په اروپا کې د ښه ژوند د پیدا کولو په امید د خطرناک سفر شروع کړی وو. هغه وایي
trucks carrying migrants north frequently break down
on the road. اغلاره چې دغه کډوال پکې سپارو په صحرا کې په متواتر ډول خرابېدل او هماغوی په ډېر سادهګۍ خپل قاچاق بران ورکړي وو، او دغه مهاجر په دغه صحرا کې خپل بخت پاتې وو او بس. تر اوسه پورې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څومره کډوال به په دغه صحرایي سیمه کې مړه شي وي. ښاغلی میلمن امریکا غږ ته، موږ په دې پوهیږو چې په زرګونو کډوال به هلته مړه شي وي، چې د هغوی د وجود پاتې شوني هم د شګو لاندې کېږي او هم ممکن وحشي حیواناتو خوړلي وي. هغه وایي محلي خلک او ادارې کله ناکله د نجات په دغه شان عملیاتو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. هغو کډوالو ته چې نجات ورکړل شوی دی هغوی دي او هلته ورسره په عاجل ډول طبي او بشري مرستې پیل شوي. د کډوالو د نړیوالې ټولنې دغه نتاق میلمن وایي چې تقریبا د دغو کډوالو 90% د یو کال نه وروسته خپل وطن ته د تګ اراده کوي، سره له دې چې ممکن هلته په خپل ملک کې د مرګ د خطر سره هم مخامخ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د معارف د وزارت فنی ټیمونو د کونړ ولایت د معارف د ریاست په همکاري د دغه ولایت د 12 ولسوالیو په شونځیو او دینی مدارسو کې د شاګردانو او استادانو د احوال د ثبتولو نوې بایومیټریک پروسه پیل کړې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د کونړ د معارف د رئیس مجیب الرحمن همدرد سره مرکه کړې ده.
مدرسو تر کومه حد پورې غځېدلې ده؟
د اطلاعاتي ادارې خپلواک کمیسیون په رهبرۍ باندې ټول دولتي پرسونل بایومیټریک شروع دی چې په مرکزي سطحه د پوهنې وزارت پیل کړی او چې ټول پرسونل په مرکز کابل کې هغه بایومیټریک شي. اوس کونړ ولایت کې دغه پروسه شروع ده. پوهنې ریاست په چوکاټ کې کونړ ولایت کې ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې هغه موضوع سکیم هغه ولسوالۍ ته ځي او ټول پرسونل بایومیټریک کوي. تر اوسه پورې کونړ کې تقریبا 12 ولسوالۍ کور شوي دي. زمونږ ټولو ښوونځیو استادان ادارې او تدریسي پرسونل هغه بایومیټریک ترسره کیږي چې تقریبا 80% شوه دی او 80% اوس روان دی او ډېر په کامیابې سره روان دی.
تاسو کور دغه ولسوالۍ او دغه لیسو او یا ښوونځیو نمونه واخلې بهتره به؟
فلحال زمونږ د نورګل، خاص کونړ، څوکۍ، نرن، سرکانو، مرکز، شیګل، اسمار، دانګام او مراوره دا ولسوالۍ کور شوي دي. درې پیچ او چپه دره ولسوالۍ چې دم کور شوي دي. زمونږ ټیمونه په غازی آباد او ناړۍ کې مصروف دي شي بایومیټریک ترسره کړي.
په دې کې دا د نسوانو ښوونځي او لیسې یا مدرسې هم شامل دي کنه؟
او زمونږ دینی مدارس، سواد موزه برنامه، تربیه معلم او خپل تعلیمات عمومي دا ټول برنامه د ذکور او ناس ټول پرسونل زمونږ ادارې کې سي هغه بایومیټریک کړي. منابع بشری مدیریت او د وزارت بر تشکیل مدیریت چې هغه موظف دي د اصلاح اداري هغه موظف پلاوي سره چې هغه تخنیکي ټیم هم ورسره دی او ټیم لیډر ورسره وي دا ټول موږ په ګډه باندې د بایومیټریک پروسه وړاندې کوو.
تر اوسه پورې په کومه ولسوالۍ کې تاسو د کوم امنیتي ګواښ سره نه مخامخ شئ؟
نه، الحمدلله زموږ دوه سوالي اخیری پاتې شي نن او سبا به ان شاء الله به موږ ټوکی په دوه سوالي کې زموږ ټول پرسونل رسیدګی هم کړی ده او نتی وخت سره مې دی مخامخ شي.
بعضي ول سوالي د مثال په ډول د نورګل ول سوالي زموږ د معلوماتو سره سم د مزار دره د حکومت په کنټرول کې نه ده، همدغه شان د باډیل دره د نرنګ د ول سوالي دا سیمه ته تاسو څنګه رسیدګی کوي؟
من ټول پرسونل شه ولسوالۍ ته را دعوت کړو او هغه یو ورځ مخکې وته موږ خبر ورکړو مرکز سره شي سر کې هغه فرمې د کیږي بیا سوانې کتل کیږي د ګراوند او پس منظر د کارمن شلی هغه ټول په کې لیکل کیږي په فرمو کې هغه بیا د تدریس ته سیجن کیږي بیا بایومیټریک کیږي. نو موږ لومړی چې هغه فرمې د کولې کوم پرسونل راوخته منابع بشري او وزارت بر تشکیل زموږ مدیریت شه د سوانو په کتنې هر پرسونل ته فرمه ډکه کړې ده، هغه موږ تایید کړې تصدیق کړې ده، بیا هم سیستم ته خېجولې ده، هغه تخنیکي ټیم د اصلاحي ادارې شورا په ذریعه بیا هم موږ ولسوالۍ مرکزونو ته دعوت کړې دي او ټول پرسونل زموږ حاضر شوی دی او بایومیټرک پروسې ترسره کړې ده.
رئیس صاحب، معرف زموږ د دې پوښتنې هدف دا و چې آیا ستاسو کسان یا تخنیکي ټیم چې د کابل نه راغلی کولای شي چې د دیوګل درې ته، د باډیل درې ته او د مزار درې ته وخیږي؟
مونږ د تساول لپاره په ولسوالۍ کې موقعیتونه تغییر ورکړل، زموږ ډېر پرسونل راغلی دی مرکز ولسوالۍ مرکز ته، په ساحي ولسوالۍ چې ساحي لري فرضاً نورګل کې مونږ په ولسوالۍ کې هم کړی دی، مونږ درې ته یو اندازې پورې ورغلي زموږ ټیم چې هلته تساول پیدا شي خلکو ته، دغشان په دیوګل درې خلک زموږ ټول ولسوالۍ ته راغلي هغې رسیدګي کوي، باډیل درې خلک هم ټول ولسوالۍ ته راغلي دي پوهنې امیرت کې مونږ بایومیټریک کوو. معمولا هغوی زموږ مدیران او پرسونل میاشتنۍ غونډو ته راځي، مخکې له دې نه چې دا میاشتنۍ غونډه کې دوی غونډه رامخکې ته کړې وه چې هلته یو آګاهي مو شو.
په چپه دره کې صورت حال څه دی؟
چپې درې ته زموږ ټیمونه تللي وو، هلته چونکې جنګي حالت دی خو بیا هم زموږ ټول پرسونل د مکاتبو شو هغې رسیدګي کړې وه، هلته مونږ دوه موقعیتونو کې بایومیټریک کړی وو چې ګلسلک ساحه ورته وایي او خپله د چپېدارې ولسوالۍ مرکز کانډۍ چې ده دې ته، نو هلته زموږ بایومیټریک ډېر په کانابل سره ترسره شو. یو جانب هم مخالفت ورسره نه کوي، معرف سره کار نه لري او تګ راتګ اجازه ورته ورکوي په ټولو ساحو کې که د هر مخالف ګروپ سره ده.
مجیب الرحمن همدرد کونړ لو ولایت د معرف رئیس چې موږ سره د اسادآباد نه په ټلیفون خبرې کولې، ډیره مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو، په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.